سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام په بخښنه سره په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې. خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ آسیا په سرمشریزه کې ویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزې پر مهال کړې. د ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلي میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د اروپایي شورا مشر په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې اروپایي ټولنه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن اودیشا ایالت تللی و چیرته چې د جمعې شپې ناوخته د ریلونو په ټکر کې څه کم 300 کسان وژل شوي دي او څه باندې 900 تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د اودیشا ایالت په بالاسوري سیمه کې شوې ده. نریندرا مودی د دې سیمې څخه د لیدنې پر مهال یو شمېر ټپیانو سره هم خبرې کړې دي.
सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है. هر پرکار کی جانچ
حکومت لپاره ډیر جدید ده. د دغه پیښې په اړه باندې د شفافو څیړنو امر صادر شوی او هر څوک چې مقصر وي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې حکومت یې د پیښې له ټپیانو سره مرسته کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د یوې 15 کلنې دورې لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړه. 9 کلن اردوغان وویل چې د حکومت له موجودیت او خپلواکۍ به ساتنه کوي. هغه د لوړې تر مراسمو وروسته وویل دا خوښي بیا تجربه کوو چې د خپل نجیب ملت او هیواد لپاره د 15 کلونو لپاره خدمت وکړو. هیله من یم چې دا انتخابات زموږ د ملت پر مخ نوې دروازې پرانیزي. رجب طیب اردوغان د ترکیې د ولسمشري ټاکنو په دویم دور کې چې تیره یکشنبه ترسره شول خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ته ماته ورکړه. د رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دریمې دورې په پیل سره د ترکیې د په واک کې د هغه دریمه لسیزه هم پیل شوه. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ادعا کړې چې طالبان ورته ویلي ټي ټي پي او وسله وال طالبان د تحریک طالبانو به د افغانستان او پاکستان له پولو هاخوا کوي او نور سیمو ته به بیایي.
میں انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہوئی مکتشاو خواد وی مشتی مخ کی ویلی او چی مگبا دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈل سرا دل ریکو په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په هند کې د مرګونی پیښې له امله د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسېدلی. 900 نور هم ټپیان دي. دا پیښه د ریلونو د ټکر له امله شوې وه.
ترین کو کوئی جھٹکا آیا ایک بیگ لگا ہم لوگوں محسوس ہوا کوئی ٹکر ہوا پورے پسنجر اوپر سے نیچے گرنے لگے.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 250 تلین په مناسبت هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستانی طالبانو وسلوال یا ټي ټي پی به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څنګه سره په یو مرکه کې کړی ده. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړی چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راضي او په پاکستان کې ناامنی جوړوي. د هغه د خبرو د پاکستان د دریستل د طالبانو چارواکو رد کړی ده. زموږ همکار لیما سپیڅلې دغه موضوع تعقیب کړی.
پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستان طالبان وسلوال با د پاکستان له پولي نورو سیمو طبيعي هغه د ادا د امریکا غږ د اردو څنګه سره په یو مرکه کې کړی او زیاته کړی ده.
همه انہوںنے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہغوی مختشاو خوا دوی مشتی مخ کی ویلی او چې موږ به دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈال لسرا دل ریکو اوس خو اغوی د پاکستان په پوله باندې دی هغوی به لري کیږي چې بیا یې دلته لاسرسی کم شي. افغان حکومت باندې خو موږ تور نشو لګولی مګر دا ضرور ویل شو چې دا یو کمزوری ده.
مرد زام تو شاید نه ٹھہرا سکے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے.
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامنی جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان د دریستل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. د ښاغلي ثناء الله د خبرو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو هغه مشخص د مسلې ته کوم غبرګون ونه ښود بلکې د خپل حکومت دریځ بیان کړ.
موږ د پاکستاني اکثر وخت پوښتنې لیدنې کتنې لرو او موږ دا ویل دي چې افغانستان خاور دی چا په ضد نه استعمالي کې موږ اجازه نه ورکو چې افغانستان خاور څوک پاکستان په ضد ویل کوم بل هیواد په ضد استعمال کړي. د دې لپاره ټول هغه اړین ګامونه اخلو چې لازم.
پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي خو نوموړی ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریتونه پلانوي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان باید د سولې او د جګړې پای ته رسولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه دوه ځلې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو منځګړی توب کړی خو دا خبرداري نه دی کامیاب شوی. وخت په وخت اوربندې نشي
په همدې مسله باندې به د امنیتي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره خبرې وکړو. اندر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. د پاکستان د کورونی چارو وزیر په کوم اساس دا خبره کوي؟ فکر کوي چې واقعا طالبانو دا ژمن ورته کړی بیا ټي ټي پی چیرته بیا دوی
پاکستان چې په د جوړک څخه د افغانستان سره خپل دښمنی کوي بیا په دې پنځه کلونو کې کله چې په افغانستان جګړې دوی د افغانستان له جګړې څخه ډېرې ګټې پورته کړې او د جګړې لپاره د سوند توکي آماده کړي دي او تل هر حکومت ته مخالفین روزلي. دلته پاکستان د پنړۍ کې تروریزم په مور د مور په نوم یادېږي او دوی کوشش کوي چې د افغانستان له وضعیت نه خپل اقتصاد ډېر کړي کې. اوس چې پاکستان کې سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت ډېر زیات کړکېچن ده او دوی هر ورځ ته موږ وینو چې په ډېرو ستونزو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د خلکو له غبرګون سره مخامخ دي. نو دوی یو ځل بیا غواړي چې له نړۍ څخه د افغانستان په سر کمیشن واخلي او دغه ډله ټي ټي پي یعنې پاکستان طالبان یا تحریک اسلامي طالبان چې په خپله د پاکستان فوج او استخباراتو ایسای جوړه کړې ده نن دوی ته غبرګون کوي. دوی ته بلا شوې ده، غواړي چې د خپل بام واورې د افغانستان خواته راشي او د افغانستان اسلامي امارت هم که چېرې دوی واقعا دغسې وعده دوی ته ورکړي نو بیا خو هغه اعلامیې چې نړیوالو او د سیمې وعده ته ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هېچا په ضد نه استعمالېږي دا خو نو په ټکر کې دي، ځکه چې دا تاریخ د
رانا ثناء الله دغه خبره څومره معتبره ده؟ څومره به د پاکستان پوز په دو باندې اعتبار کې دغه څرګندونی چې کوي چې د طالبانو د حکومت زید نقیز دریزونه دلته پکې ښکاره کیږي؟
زه باور نه لرم چې د طالبان حکومت به داسې وعده دوی ته ورکړي. دا د دوی هغه خام او استخباراتي سیاست ده چې اوس یې په نړۍ کې د خپلو بادارانو هغه باور هم د لاس ورکړی ده. دوی هرې خواته منډې کوي، کله له چین سره، کله له امریکا سره، کله روس سره غواړي دوستي وکړي. خو د روس سره دی نه د نس کول شي د افغانستان د وضعیت د کومه ځنګړی ګټه پورته کړی. خو موږ هلته ډیر افغان ماجر لرو، دوی افغانان له خو ګټ نه نیسي. دا ډله نړۍ ته یو داسې کیږي چې دا د افغانستان یا د افغانانو لور جوړ شي، یا افغانستان تاسو ویني چې دوی همیشه په نړیوال سجو کې د تروریزم مرکز او د افغانستان اسلامي عمل په دې تور نه ویشي ټي ټي پی د پاکستان ته یا د پاکستان تر باندې همکاري کوي. دا ټول یو هر سناریو ده چې دوی د خپل جوړ کړی و د پښتنو د دواړو غاړو د پښتنو د ځپلو لپاره. موږ ولیدل چې څومره په وزیرستان کې، په سوات کې، په نورو د کوزی پښتونخوا په پښتنو باندې هم د ټي ټي پی څومره ظلمونه وکړل. پاکستان هر څه کنټرولولی شي. د پاکستان استخبارات دومره قوي دي چې په پاکستان کې هر پیخه کیږي هغوی د کنټرول اندر وسی. دا اوس اردو له هم د نړۍ نه د پیسو اخیستل لپاره جوړ کړل. نو زه باور نه لرم چې د پاکستان فوج به د خپل دغه وزیر په خبره دومره لوی اعتبار وکړي، ځکه چې فوج خپل دا ډلې جوړ کړي دي او فوج خپل کوي سي د هغه ځین کانالونو سره چې ترستان سره لري اړیکې ولري.
محمد خان اندړ وو د امنیتي چارو شنونکي چې د پاکستان د کورونی چارو د وزیر رانا ثناولا د ورستي سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په تړاو به نور ریپورټونه هم ولرو، خو اوس به ورشو هند ته. هلته د جمعې په ماښام باندې ریل ګاډي سره ټکر شوې دي او په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن اودیشا ایالت ته تللي او هلته چې شاوخوا درې ریلونه سره ټکر شوي دي، او د وروستیو راپورونو له مخې تر 300 کسان پکې مړه او تر 900 نور زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. احمد شیبر په دې ارتباط باندې یو ریپورټ چمتو کړی دی.
دا د هند د اوډیشا ایالت بالا سوري سیمه دلته درې ریلونه تیر ماښام پکې شو. په دې ریلونو کې دوه مسافر ولکن او یو هم د بارونو ریل وو چې له امله یې د راپورونو له مخې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 900 ډېر ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا په تیرو څو لسیزو کې په هند کې د ریلونو تر ټولو بد ټکر دی. که څه هم په هند کې په وروستیو کلونو کې په ریلونو باندې ډیر زیاته پانګونه شوې ده، خو بیا هم دا پیښه رامنځته شوې ده. تر پیښې وروسته د سیمې خلکو له ژغورونکو سره مرسته وکړه، له امبولانسونو سره یې مرسته وکړه، او ډیره زیاته وینه یې د چارواکو په وینا ورکړله چې خلک وژغورل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سیمې ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلي دي او د سیمې حال یې اخیستی دی. د دې پیښې تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، خو لومړني معلومات دا دي چې یو ریل له کرشې اوښتی دی او بیا یې له بل سره لګېدلی دی، او په دې ترڅ کې بارونکی ریل راغلی دی. هغه هم له دې سره ټکر کړی دی چې دا پیښه درانه شوې ده، او د درې اورګاډو د ټکر له امله دا درانه تلفات اوښتي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره د اوبو د حقابې په تړاو د وروستیو ناندریو حل لاره حقوقي او سیاسي خبرې ګڼي، د طالبانو حکومت بیا هم له ایران غواړي چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی هم د مسمرو خبرو غوښتون کې دي، خو باید ایران تشویشونه هم رفع شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم ایران او د طالبانو حکومت دواړه د اوبو پر سر د وروستیو ناندریو حل خبرې اترې ګڼي، خو طالبان بیا له ایران غوښتنه لري چې د افغانستان شرایط درکړي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې دوی هم د مسمرو خبرو غوښتون کړي، او په خبره باید د ایران تشویشونه هم رفع شي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ایران او افغانستان ترمنځ کومه یو بل سره خبرې سوي دي، دا مسمر وي او
یو دوامدار شکل باندې دوام وکړي چې قناعت رامنځ شي. کوم ته چې په ایران کې وي هغه باید رفع شي، او په افغانستان کې چې کومه ستونزه د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د هغه ستونزه باید هغوی هغه اړخ ته ډک کړي. نو د دې خاطر خبرو تفاهم ته ضرورت ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلو چې د 1950 کال د هوکړې پر بنسټ د ایران د اوبو حقابې ته ژمن دي، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیر شوی او د اوبو سطح ټیټه شوی، او د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالی کړیږي او کافي اوبه نشته دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان به د تیر جمعې په ورځ د ایران له صدا او سیمه دولتي اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست کاظمي قومي له ځینو طالب چارواکو سره د ایران د حقابه په اړه خبرې کړې. هغه ویلي ایران د دې مسلې حل د سیاسي او حقوقي چینلونو له لارې غواړي. تیر می میاشتې په وبښتمه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست کاظمي قومي سره لیدلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل هغه محل په خپل ټوئیټر لیکلی و چې دواړو خواو د اوبو پر سر د ورستیو او تاهلات په اړه خبرې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په خوایم سړکونه کندو کپر او تنګو خود بارانو سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتاګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو به برخې دي، او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړک پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي، چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پری په ډاډزله تګ را تګ وکړي.
زمون غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پر چې درای پوشال وای او درای کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي، او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په یو 100 متر پاخه سرک نه لرو، او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دا تیګه ورزيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دا دیوالونه خوېږي. خلک
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خویدلی، او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال:
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی، هلته د سرک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ و نفر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سرک له وجې چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
نن د 2023 کال د جون په دریمه او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 255 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په چا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یې غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر سره هند او لامو سیند نیولې، بیا د بهر هند پورې غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره خپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر ستا. لدې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غرنم وږي راواخسل او د احمد خان په لنګوټا کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهي د شروع څخه هغه ته کار ونشلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولېږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکری تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زر کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا دراتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو عزت شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتی لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو لماتې ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړیو او هم د قلم نوموړي زیاتوی هغه کې یو خوا جنرالي ته توجه کړې و نو بل خوا علم او ادب قومي اختلافاتو کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړل بل خو د ده په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادر شاه له خوا وران شوی و پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل بل خو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنې ول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي لودي سوري او نور پشان په هند کې ورکسي هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له مانوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې ولوې ګمبد جوړ شوی دی
وخت شپې نه نیمېلی ورزو لاندو خبرونو ته د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا سناولا ویلی چې د طالبانو د حکومت چارواکو دوی ته ویلی چې د پاکستان او افغانستان له پولې به د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال لري کوي او نورو سیمو ته به انتقالوي رانا سناولا دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څنګ ویو اردو سره په یو مرکه کې کړی ده خو طالبانو بیا رد کړی ده او ویلی دي چې د افغانستان له خاورې د بل هیچ چا پر ضد د کارولو لپاره کومې ډلې یا چاته اجازه نه ورکوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړله ښاغلي اردوان په پارلمان کې د لوړې تر مراسمو وروسته وویل چې هیله من دی د ترکیې انتخابات دغه هیواد د ملت او خلکو لپاره د هیلی یو نوی باب پرانیزی په هند کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغې سیمې څخه لیدنه وکړه چې د اورګاډو د ټکر خونړې پیښه پکې شوې ده په دې پیښه کې چې د جمعې په شپه وشوه لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي او شاوخوا 1000 کسان نور ټپیان دي نریندرا مودی وویل د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او که څوک مجرم وپیژندل شي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
اینالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چی ویلی لبات اقتصادی حالت سرم مخده پا افغانستان که دوگدو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان دپلار لسیوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وی دی سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره دی جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو او دی کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده هغا وایی
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دره وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن میل مستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقوط ورکوی
هفته دو ساعت رو پا برز و آمیده.
د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته اکثرا نړیوال مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډیری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو د موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شوله. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوتي لارله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نسرتوچ نظام سقوط شوه دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی، چه گدایی و کاد مخ که به کابل که کرو واسی دی دو زانه کرد اطلالی ده اطراف تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جون چه دی خرده یه غی نشوی کرلی. نو دا مجبورش با بیچاره چل تطلی ده اولادونه در بدر جون دیر سخت دی. یه اون خپل انسایه ده اغا میم بسر گلیل ایال دی چه اغا بیچاره مسوسو ده پاره بای بازی قالیو شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا وز کل تر کلا چه ده اغا کارون بند شوی دی. اغا بیچاره گان خپل ایوال مره ایالا روزی نشی پیدا کولای. کوم کومه کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزل خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی. د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي. ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالوک فیصد مستحق ته ورکوي، شپېته فیصد غیر مستحق ته ورکوي. په یو کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپل هغه رقم پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیا چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته. د هغو خلکو سره هیڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي،
دلته د منګه د چمدی ځاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده. نو وای کوند راغلی و وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې، زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار، چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب و. نو دی یواد سن د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وس بوا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګه شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمي ډوډۍ نه لرو، چې خور خوراک ته چای نه لرو. حتی په شپو په ورځ وځو بګیم د ما شومان وګدي د بیا وای لار سني مش په د کورو دروازې وټکه وکړه چې چهرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه. مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه کوي. بس مې سر وږي پاتې ډېر کندې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده، ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدا چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي.
د بده مرغه پر خزو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګیدلې، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړه چې یو کورنۍ سره رقم خپل ژوند مخکې ته ویسي، دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي، چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوي، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دند جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دند ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو ک منطقي کې نه لري می تخپور وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، لهغو سره کومک کول، لهغو سره دی غو لاسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونيسي. دغه وجه د الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاس نیوي کوي تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوي بلکې په نیکی کې لاس ور کوي خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کندې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمان ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته مخ کوي او د ګناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې د دینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی زکه وای ته کندو لاسنیوي کې ته د یتیمانو د بیوز له خلکو لاسنیوي کې. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کې او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم توصیه درته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پختنه مونږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بی وزله دي بی سرپرست دي د غو لاسنیوي دي وسی او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټ شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کوم متضرر برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمينه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کندو لپاره فنی حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کندو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. رازو دیتا چه پا افغانستان که کلا چه جمهوریت سقوط وکره و طالبان دی دوم زیل پار بیا وقت ورسیدل اکثریت میرمن بدن دو سولی خو پدوی که کندی خجی بیار دیر زیادی ستوندو سر زکم مخدی چه البته پا وینای دوی پا کور که بل چوک نلری چه دوی تنفقه پیدا کری تاسو دالت چه دول ارزوی؟
دیر زیاد تمنه نفرشته جانی تاست تاست تخنیکی امکارم تل درادیو درنو حلو دیم کتا سلام علیکم رحمت الله و برکاته یقینا افغانستان وزیاد پتیره بیاد میرمن وزیاد تکلی دیر شو انو اسخترین او وحشتناکترین شرایط دی اعتصار تیری بی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا او میرمنو دی چه تاسی یادوان وکل چه غی کندی دیرن دی دی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی دا با دیر سخت ناورین منستر آوری من فیده دو چه دا با اپتوله نکه چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو به هر لحاظ ده ده وضعیت مخ به خرابی دو ده نو ده ده حکومتون و ده ده نظامون و مسئولیت ده چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت خوم ده غده چی ده خپل وگر و طول و برخو تا ده اغا جوابگوی وسی افغانستان چی و جنگ زپله حواد ده او کالونا کالونا دلتا جگری وی پکی ده دو اغا زیادتر برخ میرمنی دی چنن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چی افغانستان چی متاسفانه یو حواد ده چی پا دو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور ناری نده باینه چی اغا پا کور که میرمن پاتیکی هاگو تا دیر سخته ده لگه دیر سخته او ده دیر غط خطرونه مایستر رو لشی چه ده حسن مو تاسوینو دی بگدایی بانده ناز دیدی دی دی هزار مرزو بانده گرفتاره دی ده کرونه و تلینشی
بله
نو زه بخپله دو شینه دیر نارامه این
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طول نیزو چار و دی وزارت لما سول و کسان و سرم خبری وکری دوی وایی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینه برابر کرده اول دی روستم حالی زلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابر کرو دوی ادا که وی چی کار دیار وگری حق ده او اسلام امارت به دا کار کهی تاسی چوای آی ریختی دا کارونه کردی کسی خبریدی
کم کار یعنی فابریکی ورته فعال کردی یا هغه میرمنو چې د تجارتی برخه کې کار کاوه او مارکیټونه یا دکانونه لرل هغه فعال دی که فعال دی کوم بازاریابی ورته شوی ده کوم هواید دی دی هدا قلان دی منلو وړ هواید دی ته پلاس ورغلی دی خو هغه څه دی چې موږ اوسم د شکایتونه هارو او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیاطه ده یو څه آماده کیوی بی خپل دکانونو ته یا مغازو ته آخو که خریدار نشته دی بازار نشته دی پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پاگو که میرمون خپل تو که فروش تری استلی بی یا نمایش تری استلی بی ده خو اغا نشو ده خو لیر حل نشو لچم گوی چو ولق داغه دینن دیته ده زمینه مسایده ده که دیده از شیخه ای هاگه وقت بوده اغا شای ثبوت بود هاگه وقت بوده شایو چه که چوک داکترانه وی داکترانه بخبله وزفه تطلی که معلمینه وی معلمینه بطلله که مامورینه وی مامورینه بطلله که کارگره وی کارگره بطلله که دیگه بخبله وزفه تطلله بیا بسردی ویلی و چو داغه ده یو نفقه موجوده ده یو ما شخص لیشی تش به خبر خونه که ایتاسو می نگه دو کالا داغه ده خد و خبری ده چه وی چه انا په فشار لاندې دي دی او راځي کار ته فری دی او راځي نه فری دی او راځي مکتب نه ګرځي او راځي پانتو نه ګرځي بیا ورته وی چې موږ نه ورته مسایل کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه بستر ګپټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
نو دا خو ځان ته قناعت ورکي اما دی خو لسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشو ورکول
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي اوس خو وضعیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کونډې میرمنې په کور ناستې دي یتیمان ورلغاړي دي حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې حال دا چې زمینه نه ده برابره په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي
تجربه چې موږ په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله ناستې وې خیاطې یې کړې ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخولې ناستې وې چې دوی ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې نوری هیڅ نه و. د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوره نه ور وړی ما کومه تکا ور وړی یو څمتې جوړ کړي. نور خو زه دې بیچارهګانو هېڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
یتیمان کونډه فریاد کړي چې ځوانان شي واړه قتل دا وطن بسو آباد کړي جنگ د خدای په خاطر بس کړي
جنگ د خدای په خاطر بس کړي چمن بیا سو بیا کری جنگ دفتر پا خاطر بس کری یتیمان کنڈے فریاد کری چزوانان سیوا گا خطر دعوتن بسو گا باکری جنگ دفتر پا خاطر بس کری جنگ
خدای په خاطر بس کړی. خپل میلا برباد کړی تل غلام بد پردوی سوک چې خپل میلا برباد کړی جنگ خدای په خاطر بس کړی یتیمان کونډې فریاد کړی چې ځوانان شي باړه کتل دا وطن بسو